اوس به مونږ تفسیر کوو د سورة الاخلاص. سورة الاخلاص دا مکی سورت دی او دا هغه سورت دی چې کو چاته نور سو یاد وي او کنه خو دا سورت ورته ضرور یاد وي. دې سورت ډیر زیات فضیلت دی او د دې اندازه تاسو د دې نه لګولی شئ چې د دې په باره کې راځي چې دا د قرآن د درېیمې حصې برابر دی، یعنی د ون ترډ قرآن برابر دی. او د دې دا مطلب نه دی چې اوس مونږ دا درې ځله ووایو نو دا به د ټول قرآن برابر شي، نو دا یې مطلب نه دی. دا د قرآن د درېیمې حصې برابر دی. د دې مطلب دی چې په اجر او ثواب کې دا د قرآن د درېیمې حصې برابر دی. نو پوره قرآن خو به بیا هم وایې تاسو، او ګورئ د قرآن درېیمه حصه چې ده نو هغه په توحید باندې ده، او دا سورت ټول توحید دی. ویلی شي چې مشرکین مکه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته راتلل او هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مطالبه وکړه چې زموږ لپاره د خپل رب نسب بیان کړه، ځکه چې د هغوی دپاره به نسب ډیر اهمیت لرو او هغوی ته به خپل شجره نسب د ډیر لري پورې یاد وو. مونږ خلکو ته د خپل پلار نیکونه اخوا څوک یاد هم نه وي، لیکن هغوی ته به د خپلې شجرې د ډیر لري پورې پته وه، تر دې چې هغوی ته به د خپلو اسونو په باره کې د ډیر لري پورې پته وه چې دا د کم ذات نه دي. نو هغوی ورته وي چې ته مونږ ته د خپل خدای نسب بیان کړه چې هغه د چا زوی دی او د هغو زوی څوک دی. نو په دې باندې بیا دا سورت نازل شو، سبحان الله. او په دې کې الله تعالی خپل تعارف بیان کړو چې هغه څوک دی. دا د الله تعالی د حکمتونو نه دی، او دا دوه سورتونه الله تعالی نازل کړي دي او دا په مسلمانانو کې ډیر پاپولر دي، سورة الکوثر او سورة الاخلاص. په سورة الکوثر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټوله خبره بیان شوې ده او د هغه آنر الله تعالی ډیفند کړی دی. او په سورة الاخلاص کې د الله سبحانه و تعالی آنر دی، د الله تعالی تعارف دی. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دا دی چې د سحر په سنتو کې به هم دا دوه سورتونه هغه وې، سورة الکافرون او سورة الاخلاص. او د ماسختن په وترو کې به هم په آخري دوه رکاته کې دا دوه سورتونه وې. د سورت په فضیلتونو کې دا خبره راغلی ده، په بخاری شریف کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو وړوکی شان لخکر لیږلی و او چې هغه واپس راغی نو هغوی وفرمایل چې په مونږ باندې چې څنګه سردار جوړ شوی و نو هغه به د هر مونځ د قرات په ختمېدو باندې سورة الاخلاص ضرور وې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې تاسو داغو نه تپوس وکړئ چې هغو به داسې ولي کول. نو خلکو داغو نه تپوس وکړو هغوی چې دا سورت د رحمان صفت دی، یعنی په دې کې د الله تعالی ډسکرپشن دی، او زما د دې ویل ډیر زیات خوښ دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغو له خبر ورکړئ چې الله تعالی هم داغو سره محبت کوي، یعنی چې چاته دا سورت محبوب وي نو الله تعالی ته هغه محبوب وي. نو موږ له دا سورت د دې نیت سره نه دی ویل چې زر زر مونځ ختم کړو ځکه چې دا لنډ سورت دی، بلکې په دې وجه یې وایي چې دا زما د رب تعارف دی، په دې کې زما د رب ډسکرپشن دی. دغه شان یو بل روایت هم راځي په بخاری شریف کې، د یو صحابي دا عادت و چې هغه به د سورة الفاتحه نه پس ضرور دا سورت وي او د دې سره بایبل سورت هم وي، لیکن دا سورت به د سورة الفاتحه نه وروسته ضرور وي. او د هغو شاته چې به کومو مقتدیانو مونځ کوو نو هغوی تنګ شول او هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غونه پوښتنه وکړه چې تاسو ولې دغه شان کوئ. نو هغه صحابي وی چې زما د دې سورت سره ډیر زیات محبت دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې د دې سورت محبت خو تو جنت ته ورسولی، سبحان الله. یعنی چې څوک د دې سره محبت کوي نو دا سورت به هغه جنت ته ورسوي. نو چرته دا شوق زمونږ پیدا شوی دی او مونږ به دا څومره ځله ویلي وي، لیکن مونږ خو اکثر وایو سورة الاخلاص، خو چرته زمونږ دغه شان محبت وي د سورة الاخلاص سره او که بل سورت ورسره میلاوهی نو اوله سورة الاخلاص وایي، ځکه چې زمونږ د دې سره ډیر غټ محبت دی. دغه شان یو سړي څوک د شپې لیدلی و چې هغو به بار بار دا سورت وي، نو هغه د سحر په وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې ذکر وکړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د هغه ذات قسم د چا په لاس کې چې زما جان دی، دا صورت په مثل د دریمې حصې د قرآن دی. دا د بخاری روایت دی. او په یو بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام رضی الله عنهم نه تپوس وکړو چې آیا تاسو داسې نشئ ویلی چې د شپې دریمه حصه قرآن وایې؟ نو صحابه کرام رضی الله عنهم ته دا عمل ډیر ګران ښکاره شو. هغوی وی چې مونږ خو دومره طاقت نه لرو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا سورت وایې، نو د ون تر قرآن برابر به درته د دې ثواب ملاویږي. دا شان په یو بل روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته تلو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څوک ولیدو چې دې سورت تلاوت کوو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې وجبا وجبا، چې واجب شو واجب شو. نو صحابه کرام رضی الله عنهم وی چې سو واجب شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې جنت واجب شو. ټیک ده، دا چې خیسته دی دا سورت، دا معمولی خبره نه ده. او دا شان په مسند احمد کې راغلی دی، عبد الله بن عباس فرمایي چې مونږ تږي وو او توره شپه وه، مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتظار کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او امامتی وکړه، او زما لاس یې ونیوه او وی فرمایل چې ووایه، زه چوپ وم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل چې ووایه. هغوی چې سو وایم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې هر سحر او ماخام درې درې ځله سورة الاخلاص، سورة الفلق او سورة الناس وایه، او دا به ستا دپاره کافي شي. او دا شان د سحر ماخام په دعاګانو کې مونږ دا درې سورتونه درې درې ځله وایو، سورة الاخلاص، سورة الفلق او سورة الناس. دا درې درې ځله ویل په کار دي. او په النسائی کې دي چې دا به د هر سیز نه کفایت وکړي. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نه دي فرمایلي چې د دې سیز د پاره به کافی شي، بلکې دا به د هر سیز د پاره کافی شي. د دې نه پس به بل د یو سیز ضرورت پاتې نشي، یعنی دا کافی دي. دا شان یو بل روایت دی په مسند احمد کې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک دا سورت لس ځله ووایي نو الله تعالی د هغو دپاره په جنت کې یو محل جوړ کړي. حضرت عمر رضی الله عنه وی چې یا رسول الله، بیا خو به مونږ ډیر محلونه جوړ کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله تعالی د دې نه هم زیات او د دې نه هم خبر کول واله دی، یعنی د الله تعالی سره سو کمی خو نشته. اوس مونږ ګورو سورة الإخلاص چپدی کی سودی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل وای چې کله داسې وویلی شي نو د دې مطلب وي چې اے نبی، تاسو وایې دا د الله تعالی حکم دی، دا ستاسو کار دی چې اوس تاسو دنیا ته ووایې سو هو الله احد. دلته د هو ضمیر چې راغلی دی نو دا ضمیر شان دی او د الله سبحانه وتعالی دپاره راغلی دی. هو هغه الله دی چې احد دی. په عربی کې د ون دپاره سو راځي واحد، احد ورته نه وایي. احد د سو دپاره راځي د یوازې دپاره، یعنی یونیک، بې مثال، یعنی د هغو په شان څوک شته دی نه، د هغو د مقابلې هیڅ څوک نشته. د هغې دپاره راځي دا لفظ. د دې صحیح معنی به سوي یوازی، تنها. گنی که واحد وی هغه هم د الله تعالی نوم دی، لیکن دلته احد راغلی دی او دا نوم صرف د الله تعالی د پاره کیدی شي. د هغه د مقابلې خو څوک شته دی نه، او نه د هغه د مقابلې د پاره څوک راتلی شي. هغه یوازی دی. او چې په حضرت بلال رضی الله عنه باندې ټورچه کېدو نو هغه بسوی احد 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 احد. او په جنگ احد کې چې مسلمانانو کومه ناره وه نو هغه وه احد احد. او الله تعالی سو فرمایل چې الله الصمد، الله هغه دی چې هغه الصمد دی. دا الصمد او احد دا دوه نومونه د الله تعالی داسې دي چې دلته کې راغلي دي. او په قرآن پاک کې الصمد بل یو ځای کې هم نه دی راغلی، او دا خاص د الله تعالی دپاره دي. نو انسان دا نوم نشي ښودی. او د دې په باره کې ډېر آرا دي، یعنی ډېری رای دي چې د اسمد مانسو ده. په یو رای کې دي چې هغه پرفیکټ دی، په کمال باندې دی، د هر طرف نه، د هر اسپیکټ نه. او د دې دویمه مانسو ده چې هغه طرف ته مخلوق واپس کیږي، یعنی لکه موږ چې په عام معنی کې وایو چې هغه د هر مخلوق ضرورت پوره کول واله دی او هغه ته د چا ضرورت نشته دی او هر کس ته د هغو ضرورت دی. ځکه خو په صمد کې د بېنیازه معنی لیکلې کیږي او موږ په غني کې هم بېنیازه لیکو. نو بیا فرق څه دی؟ الصمد هغه دی چې ټول مخلوق د هغو محتاج دی، هغه د هیڅ چا محتاج نه دی، ټول مخلوق ته د هغو ضرورت دی د خپل سروایول لپاره، د قایم اوسېدو دپاره، د خپل هر حاجت ته پوره کولو دپاره، د هر ضرورت دپاره. هغوی ته د الله تعالی ضرورت دی. الله تعالی ته د یو مخلوق ضرورت نشته دی، نه هغو ته د فرشتو ضرورت دی چې هغوی د الله تعالی سو کار وکړي. د ټول کائنات کار هغه چلوي، او نه هغو ته د پیغمبرانو سو ضرورت دی، نه هغو ته د جناتو ضرورت دی، او نه ورته د نیکو بندیانو ضرورت دی چې هغوی د الله تعالی عبادت کوي. نو د هغو بادشاهي به چلیږي؟ نه. دغه شان د الصمد معنی دا هم ده چې د ټول مخلوق د فنا کېدو نه پس به هغه باقی وي، هغه همیشه بقا واله دی، او هغه د ټولو حفاظت کول واله دی. د هغو ذات لا زوال دی، غیر فانی دی. الصمد هم دی چې هغه نه سخري او نه خارجوي. او په الصمد کې دا هم دی چې نه هغه د چا نه پیدا دی او نه د هغو نه څوک پیدا دی، یعنی نه د هغو مور او پلار شته او نه اولاد. او الصمد هغه دی چې نه هغه خوري او نه هغه سکي. او د الصمد دا هم معنی ده چې هغه نور دی، چمک دمک واله دی. دا ټولې معنی دي د الصمد. نو احد او الصمد دا دوه داسې نومونه دي چې صرف دلته راغلي دي او بیا الله تعالی خپل تعارف کړی دی. لم یلد، نه هغه څوک زیږولی دی، ولم یولد، او نه هغه د چا نه زیږېدلی دی، یعنی نه د هغو اولاد شته او نه هغه د چا اولاد دی. هغه د چا پلار نه دی، او نه د هغو اولاد شته، او نه د هغو څوک پلار شته چې د هغو نه هغه پیدا شوی دی. ځکه چې په نورو مذهبونو کې هغوی سوایی د هغوی د خدایانو بچی هم دی چې فلانی د فلانی لور ده. لیکن دا شی زموږ مذهب یونیک جوړوي د نورو مذهبونو نه، چې موږ وایو چې الله تعالی الصمد دی، د هغو هیڅ اولاد نشته دی، او نه هغه د چا اولاد دی، هغه احد دی. ولم یکن له کفوا احد. کفو لفظ چې دی، نو دا د سیمیلاریټی د پار راځي چې کله تاسو نکاح کوئ نو په خپلو برابرو کې کوئ. موږ خلک ورته په خپله ژبه کې ټاری ساری هم وایو، یعنی په هغې کې کفو ته کتل پکار وي، یعنی چې یو خاندان ستاسو د میچ وي، د برابرۍ وي، په هغې کې بالکل ښکته مزئ. نو کفو وایي ایکوال ته یا سیمیلر ته. نو نشته برابر د هغو هیڅوک، یعنی یو تن هم نه، د هغو برابر هیڅوک نشته دی، د هغو په شان څوک شته دی نه. انسان که الله تعالی امیجن کول غواړي نو نشي کولی. ګورئ چې څه هم شی په امیجنیشن کې راځي نو هغه الله تعالی نه دی. نو دا یو جدا شی دی، او بل یو مذهب دا خبرې نه کوي. لیس کمثله شی، د هغو په شان یو مثال شته دی هم نه چې مثال ورکړي شي د الله دپاره، سوای د هغې نه چې هغه ځان له پخپله مثال ورکړي. د هغې نه علاوه موږ پخپله هغو لسو مثال نشو ورکولی. نو دا ډیر جامع صورت دی او ډیر ښایسته صورت دی. سحر ماخام ویلو والا صورت دی، او هر شپه دا ویل پکار دی. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معمول سو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با سورة الاخلاص، سورة الفلق او سورة الناس وی، او پخپلو لاسونو بای پوکو، او بیا به خپل لاسونه په خپل جسم باندې راکاګل. او دې ته درې قل هم وایي. او چې تاسو دا وایي نو خپل دواړه تلی میلاو کړئ، او دواړه لاسونه بیا یو ځای کړئ، او دا صورتونه پرې دم کړئ، او بیا په خپل جسم باندې راکاږئ د کوم ځای پورې چې ستاسو لاسونه تلی شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا عمل درې ځله کوو، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة عوري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.